رور بچی دی ګرانو دوستانو یو ځل بیا هم سلامونه. د دې سات په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ ګڼ موضوعات څېړو او د ټولو ریپورټونو په سر کې به واورئ چې حکومتي مقاماتو د ناټو د یو استخباراتي مقام هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې طالبان د ولسمشر کرزي له حکومت سره موازي حکومت چلوي. خو په پیل کې به د افغانستان خبرونه واورو. ویند اجمل تورمان.
په لسګونه افغان میلمنو له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې لاغه سخب کابینه کې د ښځو لپاره د ډیرو کرسیو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو ستونزې به ډیر ژر د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په دې ګونه غونډه کې وڅېړل شي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې ایراني چارواکي وایي د دولت وکسه اصلاح غوښتونکي مخالف مشران یې نیولي دي. بشپړ خبرونه واوري. په لزګونه افغان مېرمنې چې د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعالین هم پکې شامل وي، ولسمشر کرزي سره په کتنه کې له هغه څخه په کابینه کې د ښځو لپاره د ډیرو کرسیو غوښتنه وکړه. د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه کتنه کې د غونډې ګډونوالو د دولت په تشکیلاتو کې ښځو ته ډوندې ورکول لپاره ولسمشر کرزي ته ګڼ وړاندیزونه وکړل. د لیدنه په داسې حال کې چې د افغانستان مدني ټولنه هم په افغان دولت دانی وکړي چې ښځو ته په کابینه کې کمه ونډه ورکړي ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو ستونزې به ډیر ژر د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په درې ګونی غونډه کې وڅېړل شي. د دغه وزارت سرپرست عمر عیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې رابرسیره شي او هڅه به دا وي چې د دوی د کډوالۍ کارتونه تمدید شي. د شاند افغانستان ولسی جرګې هم ویلي چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو شکایتونه او په دې اړه خپل نظرونه د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ته وسپاري. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال زورول کیږي او په بیلابیلو بهانو زندانونو ته استول کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندهار د ولایتي شورا د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. د کمیسیون په خپلې پاڼه کې وایي چې یو لس کسو د کندهار ولایتي شورا ته لاره پیدا کړې ده. خبرځای وایي چې احمد ولی کرزي، حاجی سید خان او بسم الله افغان مل په ترتیب سره ګڼې رایې خپلې کړې دي. دغه شان ویل شوی چې درې کسه ښځو، مریم دورانی، شکیلا صالحی او زرغونې کاکړ هم د کندهار ولایتي شورا ته لاره پیدا کړې ده. د ولایتي شورا انتخابات هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره یو ځای د روان کال د زمری د میاشتې په 9 نیټه ترسره شول. او په کابل کې صرافانو د ټولن دراپول مخینن افغانۍ د بهرنوي اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلی کی. یو امریکایي ډالر ته 40 افغانۍ او یا پولا یو سلیم پاوند واو یا افغانۍ او یا پولا یو ایرو او یا افغانۍ یو سودریال 12 افغانۍ او نوې پولا زر ایرانی تومان ته 40 افغانۍ او 40 پولا او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه او سلطان محمد سرور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شیعه اقلیت نن د عاشورا ورځ لمانځي، په ټول هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دغو مراسمو د امنیت لپاره زرګونه پولیسو، ملیشو او د پوز عسکرو ته د تیارسۍ امر شوی دی. پرون یو ځانوژونکي برید کوونکي د پاکستان واکلاندې کشمیر کې د شیعهګانو د یو لوی جماعت مخې ته ځانوالو زاوه چې لږ تر لږه و کسې ووژل. شیعهګان په پاکستان کې 40% کې نفوس لري. پاکستان 1.8 میلیونه نفوس لري چې اکثریت سنیان دي. ل ایران را رسیدلی ریپورټونه وایي چې حکومت لګ تر لګه و اصلاح غوښتونکي مشران نیولې دي. دا کسان ورسته لدی نیول شوی چې د دولت د مخالفو مظاهرتچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرونی یو نښته کې لګ تر لګه اته کسه و وژل شول. پرونی نښته لیوی میاشتې راهیسې په ایران کې لټولو ناوړه نښته ګڼل شوی. د دولت د مخالفینو یو انټرنیټ پانه وایي چې د مخالفینو د مشر میر حسین موسوی درې مرستیالان هم په نیول شویو کسانو کې دي. دوه نارینه چې د باران په نامه یو سازمان چلاوه هم نیول شوی دی. دغه سازمان د ایران د پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی لخوا تاسیس شوی. دغه راز د ایران د دولت مخالف سیاسي مشر ابراهیم یزدی او د بشري حقوقو مدافع عماد بقی هم نیول شوی دی. د دغه کسانو د نیول کېدو ریپورتونه د مستقلو منابعو لخوا نه دی تایید شوی. د ایران د دولت د مخالفینو ویب سایټونو پرون وویل چې پولیسو د تهران په مرکزی برخه کې په مظاهرتچیانو ګولۍ وچلولې او ناکراری د نجف آباد، اصفهان او او شیراز په شمول د ایران نورو برخو ته هم وغځېدې. رپورټونه وویل چې پرونی نښتو کې د دولت د مخالفینو د مشر میر حسین موسوی یو نږدې خپلوان هم وژل شوی دی. د ایران دولتي تلویزیون خبره کړه چې پولیس وایي دوی په دغو وژنو کې لاس نه لري. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د 290 کورونو د جوړولو خبر اعلان کړ. فلسطینیان وایي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پایتخت دی. د اسرائیل د اسکان وزارت ویل چې دوی په دریو يهودي کلیو کې د دغو نویو اپارتمانونو جوړول تصویب کړی دي. لسګونه زره يهودان په دغو کلو کې اوسي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د فشار په نتیجه کې په تیر نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په لویدیځه غاړه کې د نویو آبادیو کار د لسو میاشتو لپاره ځنډوي. خو دغه فیصله په ختیځ بیت المقدس کې آبادیو ته نه شاملېږي. اسرائیل ادعا کوي چې ټول بیت المقدس د دوی پلازمینه ده. اسرائیل او ختیځ بیت المقدس چې د يهودانو، مسیحیانو او مسلمانانو مهم دینی مقدس ځایونه پکې دي، د 1980 کال په جنگ کې نیولې. ورسله دی چې د نایجیریا یو هیوادوال د کریسمس په ورځ له اروپا څخه امریکا ته په لارې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورولو ناکامه هڅه وکړه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې د هوایي کرښو په امنیتي تدابیرو دی له سره غور وشي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وایي جمهور رئیس غواړي په دې پوه شي چې عمر فاروق عبدالمطلب چې انفجاري مواد ورسره وو او نوم یې د 55,000 مشکوکو تیرورستانو په لیست کې دی، څرنګه په دې الوتکې کې چې له امستردام د امریکا د ډیټرویټ په لور روانه واس پور شوې دی. عمر فاروق تورن دی چې دغه الوتکې د چودلو نیت درلوده. په دغه الوتکې کې 290 کسان سپاره وو. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سایبریا پاسفیک د تیلو د هغه پایپ لاین لومړنۍ څانګه نن رسمن پرانستله چې په راتلونکي کې بعد د روسیې خام تیل چین او د آسیا پاسفیک هیوادونو ته انتقالوي. په هغې غونډې کې چې د چین او شمالي کوریا سرحدونو ته نږدې د روسیې د دپریمورسکي کرای په بندري ښار کوزمینو کې جوړه شوې وه، پوتین هغه کمپیوټري بټن ووهله چې ورسره د 100,000 ټنه ظرفیت لرونکي ټانکر ته د هانګکانګ د هانګ په لور د خامو تیلو جریان پیل شو. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پا روان خبرونه کې د ناتو یو استخباراتي مقام وایي وسلوال طالبان د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره موازي حکومت لري، خو افغان مقامات دا خبره په کلکه ردوي.
ما په نظر دا طالبان طبیعي پدیده نه ده په افغانستان کې چې دوی وکولی شي چې افغانستان په یوویشتم پیړۍ کې افغانستان خپل قبضه لاندې ونیسي او حکومت جوړ کړي.
آیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ماموریت ګټور ده؟ د اورته نورو پښتنو ته ولسمشر حامد کرزي په یوې امریکایي ورځپاڼه کې له مرکې سره ځواب ورکړی. د دې مرکې بشپړه ژباړه په روانه خپرونه کې وري. په افغانستان کې د بشري حقونو او مدني ټولنې شبکې د ولسمشر کرزي پر نوې کابینې سخت انتقاد کړی او له ولسي جرګې غواړي
پارلمان هغه خلکو ته باید رایه ورکړي، هغه وزیران ته باید رایه ورکړي چې په تیرو 8 کلو کې قانون شکنی او د فساد په دستګاه کې د دوی لاس نه وي.
په کندز کې د مخابراتي ستونزو په اړه د مخابراتو د ریاست له مشر سره مرکه لرو. او د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د بریاوو ادعا کوي. همداراز د خبرونې په دوهمه نیمه کې زما سیمه او زما مینا پروګرام اوریدو ته راسره تم شي او تر پایه موږ بدرګه کړی. په خبرونو کې مو واوریدل چې د ناتو یو استخباراتي چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي په افغانستان کې طالبان هم د حامد کرزي له حکومت سره په موازي توګه یو حکومت لري او شیبې شماري چې که لویدیز په افغانستان کې په خپله دنده کې پاتې راشي نو په هیواد به واکمن شي. خو د افغان حکومت چارواکي د ناتو د دغه استخباراتي مقام څرګندونې له حقیقت څخه لري ګڼي او زیاتوي که احیانا د طالبانو لخوا کوم ولایت ته تش په نامه کوم ولي هم ټاکل شوی وي هغه به دا مهال د تېښتې په حال کې وي. زموږ خبریال مجاهد جواد نور حل راکوي.
د افغان حکومت چارواکو د ناټو د هغه استخباراتي مقام څرګندونې بې بنسټه وبللې چې وایي طالبان هم په موازي توګه یو حکومتي تشکیل لري او دې ته په کمین کې دي چې که لویدیځ په افغانستان کې په خپله دنده کې پاتې راشي نو دوی به په دې هیواد کې واکمن شي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویان د احمد ضیا سیامک هیروي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ما ازارت مقام ناتو را شنیدیم، ما فکر میکنیم که خیلی ازارت دقیق نیست.
دوی وایي موږ د ناتو د دغه چارواکي څرګندونې واورېدې او موږ فکر کوو چې دغه څرګندونې ډېرې دقیقې نه وي. په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې ښایي ستونزې موجودې وي، خو دا چې طالبان دې ګویا والیان ولري او ولایت دې وکړي دا په بشپړه توګه غلطې خبرې دي. که د کوم ولایت لپاره طالبانو تش په نامه کوم والي مقرر کړی وي، هغه به هم د تیښتې په حال کې وي او هیڅ وخت د کوم ځای اداره نشي کولای. ښاغلي سیامک زیاته کړه چې دا مهال طالبان یوازې د سړک تر غاړې د ماینونو په ایښودلو باندې جګړه کوي او دا د طالبانو د قوت پر ځای د هغوی کمزورتیا ثابتوي. د ناټو دغه استخباراتي چارواکي چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړې، دا هم ویلي چې نړیوال ځواکونه یوازې یو کال وخت لري چې په افغانستان کې د جګړې لوری بدل کړي. د دغو څرګندونو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخواني مرستیال او پوځي کارپوه عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته داسې وویل:
طالبان په افغانستان کې دومره واقعی قوت نیدی چی خلق دو دوی پلوی وکیم. اوز مجد تاسی در افغانستان پا جغرافیه که اوینو اوز طالبان چیری حضور لری؟ آغا چیری حضور لری چی آلتا تریاد دی؟ آلتا حکومت شو حضور نلری، عدالت نده و خلق اوزگار دی او در پاکستان سرحال هم دلتا لوی عزیز کردی در دوران لان در طول مشکلات دی چی طالبان وای لاغن وای چی مجد کامیابی هم. ما په نظر دا طالبان طبیعي پدیده نه ده په افغانستان کې چې دوی وکولای شي چې افغانستان په لوی په یوشتم پیړۍ کې افغانستان خپل قبضه لاندې ونی چې حکومت جوړ کړي.
په هر صورت کله چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما له خوا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل شول چې دوی به اتلس میاشتې وروسته له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ویستل پیل کړي، نو د ځینو کارپوهانو په اند په دې سره د مخالفینو هیلې قدرت ته د رسیدو په برخه کې نورې هم راوټوکېدې. خو یو شمېر نور بیا دغه ټکی مثبت ګڼي او وایي چې په دې سره د ځینو افغانانو هغه ویره چې وایي لویدیځ ځواکونه ښایي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي ورکه شوه. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزي د جګړې تر څنګ له هغو طالبانو سره چې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري پر خبرو اترو ټینګار کړی، خو د وسلوالو طالبانو ویاندویانو تل د سولې د خبرو اترو لپاره بنیادي شرط له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په ګوته کړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
دا رپورت مو وبری چې حکومتي مقاماتو د ناټو د یو استخباراتي مقام هغه څرګندونې په کلکه رد کړي چې ویلي دي طالبان د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره په افغانستان کې موازي حکومت لري. د افغان ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پراختیا پر بریالیتوب خبرې کړې. آیا په افغانستان کې بعد امریکایي سرتیرو پوځي ماموریت کومه ګټه ولري؟ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته په پام سره چې افغانستان ته نور ډېر سره اضافي پوځیان لیږي او د القاعده او طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنګیږي، ولسمشر وایي د امریکایي پوځیانو وتلو ته ټاکل شوی مهال ویش باید د تغییر وړ وي. د اوباما ادارې په دې وروستیو کې له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د ستونزې د کرزي اداره بدنامه کړې ده. ولسمشر کرزي د مرکه له نیوزویک مجلې سره په ټلیفون کړې ده چې د نورو مسایلو تر څنګ د روان وضعیت په اړه هم خبرې کړې. سالم محمد صالح د دې مرکې مهمې برخې ژباړلې.
په پیل کې له ښاغلي کرزي څخه پوښتنه شوې چې په آینده کلونو کې به خپل هیواد ته څه وکړي. کرزي وویل دا آینده کارونو لپاره هیله ډیره ده، افغانستان به د اوس په پرتله ډیر باثباته سي، ادارې به پرمختګ وکړي، اقتصادي وضعیت به هم زیات ښه سي. د افغانستان لپاره د نړیوالې ادارې تعهدات به تر ډیرو کلونو پورې وي. په خاص ډول د افغانانو د امن لپاره به ډیر کار وسي. موږ هیله لرو چې د تروریزم خلاف جګړه کې به پرمخ لاړ سو، زراعت به وده وکړي، د انرژي په پراختیا او د قانونو په استخراج کې به هم مثبت پرمختګونه ولیدل سي. افغانستان ته د امریکا لخوا د 150 پوځیانو د لیږلو په اړه هم له شغلي کړي څخه پوښتنه سوې. نوموړي ویلي، موږ د دې پلان هرکلی کوو. په دې پلان کې زموږ لپاره د هیلې یوه نښه دا ده چې د ملکي افغانانو پر خوندیتوب پکې زیات ټینګار شوی. دا هم ویل شوي چې ملکي تلفات به راکم سي. د اوباما په پلان کې د دې ټکو هرکلی کوو چې د افغانستان پر اقتصادي او کرنیز ودې پکې ټینګار شوی. دغه راز ویل شوي چې تر روانو دوه کلونو پورې به افغانستان دا وړتیا ولري چې د امنیت ساتنې مسولیت په خپل واخلي. په دې هیله له پلان سره سم په ګډه کار وکړو او په دې توګه به افغانستان وکړی سي خپل امن په خپل ټینګ کړي. له ولسمشر کرزي څخه پوښتنه شوې چې کله بارک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهالویش وټاکه، ستاسو سخت دریځ دښمن ته څه سیګنال ورکړ؟ آیا اوباما په دې توګه د کمزوري کوم سیګنال ورکړ؟ کرزي په ځواب کې ویلي، زه فکر نه کوم افغانستان اوس هم اندېښنه لري. موږ باید په دې وپوهېږو چې نړیواله ټولنه تل تر تله راسره نه ده. نن وکي سبا یوه ورځ به زموږ بهرني همکاران خپلو هیوادونو ته ستنېږي. سر له اوسه باید افغانستان پر دې کار وکړي، باید دا قابلیت پیدا کړي چې خپله ساتنه خپله وکړي، شی حکومتداری ته زمینه برابره سي او د خلکو اقتصادي ژوند تر پخوا بدل سي. دا چې د امریکایي ځواکونو لپاره د وتلو مهالویش ټاکل سوی، دا په حقیقت کې د افغانانو په خیر دی. خو د ځواکونو د وتلو دا اقدام باید تروریستانو او بد خلکو ته دا معنا ورنکړي چې وار به دوی وي او دوی به صحنې ته راځي. موږ باید کارونه بشپړ کړو او وروسته خپلو همکارانو ته خدای پاماني ووایو. له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه د نیوز وی کبله پوښتنه داسې ده، آیا فکر کوي د ولسمشر باراک اوباما لخوا برابر سوی پوځي پلان به کار ورکړي؟ شغلی کرزي ویلي، دا داسې یو کار دی چې موږ باید بشپړ کړو، بیا هم د مهالویش ته تغییر ورکولی سو. د نیوز وی خبریال وپوښتل، آیا امریکایي چارواکي ورسره موافقه لري؟ کرزي په ځواب کې ویلي، ما د امریکایي چارواکو په یو بیان کې لیدلي چې دا یو بشپړ مهالویش نه دی، کېدای سي تغییر ورکړل سي. د مجلې خبریال بیا پوښتنه کړې، آیا امریکایي چارواکو په خپله دا درته وویل؟ زه په مشخص ډول نسم ویلی چې دوی موږ ته دا خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې موږ د دوی په یو بیان کې چې په مطبوعاتو کې راغلی لیدلی وو. د افغانستان په زیاته برخو کې موږ د امنیت ساتنې مسولیت افغان ځواکونو ته سپارلی. دا کار په کابل کې هم کوو. پر روانو دوه کلونو کې به موږ دا وړتیا ولرو چې د افغانستان په زیاته برخو کې امن په خپل ټینګ کړو، په خاص ډول په هغو سیمو کې چې اوس پکې خطر زیات دی. زه هیله منم پر روانو 15 کلونو کې چې زما د جمهوري ریاست دوره ده، افغان ځواکونه به د ټول افغانستان امن په خپل ټینګ کړي. شغلی کرزی په مرکه کې د پاکستان په اړه هم خبرې کړي او ویلي دي، دا یو کلیدي موضوع ده. د افغانستان او د پاکستان په ګډون د دې هیواد د متحدونو بریالیتوب په دې پر اړه لري چې د پولي په دواړو خواوو کې د سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره زموږ قابلیتونه زیات سي. که چیرې په پاکستان کې د دغو وسلوالو پر ضد جدي اقدامات وسي، زه باوري یم چې زموږ بریالیتوب به نور هم اسانه سي. افغانستان او پاکستان باید په ګډه کار وکړي. په تیرو کلونو کې دوغو دوه هیوادونو شی اړیکې درلودې. په دې هیله چې په پاکستان کې د تروریزم ضد جګړو کې پاکستان زیاتې بریاوې ولري. که څه هم هلته پوځي عملیات پیل شوي، خو زیاته قرباني پاکستاني پوځ او د پاکستان خلکو ورکړې ده. د دوی د دې اقدام ستاینه کوو. موږ د ملکي پاکستانیانو پر تلفاتو خوشحاله یو. شغلی کرزی د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې د اداري فساد په اړه وویلي، په افغانستان کې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل شوی. دا ډیره مهمه هم ده. که چیرې دا یو افغاني مشکل وي، موږ به پوره مسولیت اخلو او جدي کار به ورباندې کوو. پایل مو کړی دی. متحدینو هم تر خپل وسره سره همکاري کړې ده. کرزی وړاندې ویلي، پښتانه په افغانستان او پاکستان کې له ډیرو کلونو راهیسې د تروریزم ښکار دي. باید د دې قوم د خوندي ساتلو لپاره کار وسی، مثلا بیارغونه ورته وسی، داسې زمينه دي ورته برابر سي چې دوی وکړي سي خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي. دوی زیاته قرباني ورکړې ده.
آزادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. څلور بجې او اتلسو دقیقو څو شیبې اوختي دي. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د قانونو او کډوالو چارو کاندید وزیرانو خپل راتلونکي کاري پلانونه د دې جرګې غړیو ته تشریح کړل. دواړو نومول شویو وزیرانو ژمنه وکړه چې په خپلو مربوطه کاري برخو کې به په پوره شفافیت کار وکړي او د ولسي جرګې او دوی د ولسي جرګې د وکیلانو پوښتنې هم ځواب کړي. په عین حال کې له غرمې وروسته د اوبو او انرژۍ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو ته کاندیدو وزیرانو محمد اسماعیل او سید حامد ګیلانی هم خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړل او ژمنه وکړه چې په خپلو کاري پلانونو کې به مهم کارونه ترسره کړي. زموږ خبریال له کابل له نور حال سره.
ولسی جرګې د ولسمشر کرزی لخوا د معرفي شوو وزیرانو د راتلونکو کاري پلانونو د تشریح په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ د قانونو او مهاجرینو چارو وزارتونو ته کاندیدو وزیرانو خپل کاري پلانونه تشریح کړل. په سر کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو کاندید وزیر عنایت الله نظری وویل د بریالیتوب په صورت کې بعد د وزارت 15 کلن استراتیژي عملي کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان مهاجرو حقوق په خپله خوښه هیواد ته راستنیدل او په هیواد کې د ژوند د ښه شرایطو په اړه مسایل پکې شامل دي. ښاغلي نظری د وکیلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا مهال په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې افغان کډوال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او په هیواد کې د دوی د بیرته راستنیدو لپاره څه پلان لري وویل.
تلاش خواهیم کرد که تا دیگر مهاجرین افغان وسیله سیاسی
دی وی حسب وکړو چې افغان کډوال نور د کوربه هیواد د سیاستوالو د سیاسي اهدافو قربانی نشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ادارې سره په هماهنګۍ به د افغان کډوالو د خوندي تدریجي او داوطلبانه ستنېدو لپاره زمینه مساعده کړم. دغه راز حسب وشي چې د هیواد په درنه کې راستانه شوو کډوالو ته کارونه پیدا او له هر پلوه د هغوی ژوند ښه او ډاډمن شي. د مهاجرینو چارو له کاندید وزیر نه وروسته قانون وزارت ته نومول شوی وزیر وحید الله شهرانی د ولسی جرګې غړو ته خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړل. ښاغلی شهرانی وویل چې د قانونو در ایستلو په برخه کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګې جذبول د ده له کاري لومړیتوبونو څخه دي او هڅه به وکړي چې په ځینو سیمو کې د قانونو او قیمتي ډبرو د قاچاق مخه هم ونیسي. له وحید الله شهرانی نه هم د ولسی جرګې غړو توندې او جدي پوښتنې وکړي. یوه پوښتنه دا وه چې په قانون وزارت کې شوي تړونونه شفاف نه وو او آیا دای به ځینې تړونونه نوي کړي او کنه. ښاغلی شهرانی د ولسی جرګې د غړو دا پوښتنه داسې ځواب کړه.
اوسه پورې 1 او 2 مادن قرارداد شوی ده او دغه ټول اوای چې کنه 13 کال هغه یوازې 15 میلیون ډالر وو چې دوی وایي سب مالیه په نظر هغه ډېر کم ده. او په کار کې چې کوم قراردادونه باندې چې کوم نگرانی یا اندېښنه شته باید هغه قراردادونه بیرته تجه نظر وشي، هغه باندې غور وشي او هغه کې که کوم مشکلی به حکومت کولی شي کنه چې دغه پاکله یو شفاف تصمیم ونیسي.
خو یو شمېر عام کسان او په ملي شورا کې د خلکو استازي د ولسی جرګې په ځینو وکیلانو هم انتقادونه کوي او وایي چې له کاندیدو وزیرانو څخه داسې پوښتنې نه کوي چې اساسي وي او ملي ګټې پکې په پام کې نیول شوې وي، بلکې د دوی په خبره په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمېر وکیلان یوازې د خپلو کلیو او ولسوالیو په اړه له نومول شوو وزیرانو څخه نظر او تعهد اخلي. د دې ترڅنګ داسې شکایتونه هم شته چې د ولسی جرګې ډېر شمېر غړي د کاندیدو وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح په مهال غیر حاضر وی او د هغوی له راتلونکو کاري پلانونو څخه بی خبره پاتې کیږي.
ولسی جرګې ته مو د قانونو، کډوالو چارو او همدارست اوبو او انرژي او د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارتونو ته د کاندیدو وزیرانو د ورتګ او د خپلو کاري پلانونو د تشریح کولو په اړه رپورت واورید. بلورته په افغانستان کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې د ولسمشر حامد کرزي پر نوې کابینې چې د وخت ملي شورا ته وړاندې شوې سخت انتقاد وکړ. د دې شبکې په لسکونو غړي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې سره ټول شوي وو د حکومت له لوري شوي هغه خبرې هم ناسمې وګڼلې چې ګونې د کابینې په جوړښت کې له دوی یا مدني او د بشر د حقوقو له ټولنو او ادارو سره سلام مشورې شوي. دوی له ولسي جرګې وغوښتل شي د وړاندې شوي کابینې ځینو فاسدو څیرو ته رای ورنکړي او په کابینه کې د ښځو انډول هم په پام کې ونیول شي. حسیبه شهید د دې رپورټ نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکه وایي ولسی جرګه باید په ډیر غور سره نوې کابینې ته د باور رای ورکړي. د دې ټولنې غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره خبرې کولې د ولسمشر کرزي له لورې ولسی جرګې ته پر ور پیژندل شوې کابینې سخت انتقاد وکړ او ویل په وړاندې شوې کابینې کې اوس هم د بشر د حقوقو سرغړونکي او قانون ماتونکي ګډون لري. د دې شبکې یو چارواکي احمد جاوید شکیب ویل سره له دې چې حکومت وایي د کابینې په جوړولو کې له مدني ټولنې او بشر د حقوقو له ادارو او شبکو سره سلام مشورې کړي خو دا خبره حقیقت نه لري. دی وایي اوس له ولسی جرګې نه هیله لري چې د مدني ټولنې او بشر د حقوقو یا د په وینا د اکثریت خلکو غوښتنې دي په پام کې ونیسي.
اوس د پارلمان سره هیله مګاره پارلمان هغه خلکو ته باید رای ورکړي، هغه وزیران ته باید رای ورکړي
چې په تیر واتو کلو کې قانون شکنی او د فساد په دستګاه کې د دوی لاس نه وي. بل عمده او اساسي اصل دا مدرسه وایي چې پارلمان باید هغه کاندیدانو ته رایه ورکړي چې په بشري حقوقو په ارزښو باندې د هغو تعلق ورته ولري او باورمند دی په دې ارزښو باندې. او په عین زمان کې باید د ښځو نقش په پارلمان او په کابینه کې په دې مقطع کې باید په نظر کې ونیول سي. د بشر حقوق، د قانون حاکمیت او د مدني ټولنو نقش، سازنده نقش د دولت سره، دا باید هغه اساسي اصول دي چې په دې آینده ساختارونو چې منځ ته راځي باید په نظر کې ونیول سي.
د مدني ټولنې او بشر د حقوقو د شبکې له لوري په خبري شوې لامه کې هغه سرخلاصې لیک هم خپور شوې چې د شبکې د کابینې لیلاند مخول اس مشرته وړاندې کړي وو، او د دې لیک زیات ټینګار په دې وو چې کابینه کې د خصو ته هم زیاته ونډه ورکړل شي. خو د شبکې غړي وای د نورو غوښتنو د نه پوره کېدو ترڅنګ دوی د غوښتنه هم نه ده پوره شوې. په دې اړه د مدني ټولنې غړي او د خصو د سراسري ټولنې مرستیاله تورپیکې نوابي وایي دا کابینه دوی ته د منلو وړ نه ده، ځکه په دې کابینه کې یو ور بیا خزې د سیاسي داکړې ورکړې قرباني شوې دي.
موږ مخکې د دینه چې کرزای صاحب رئیس جمهور شي باز وړاندیزونه ورته کړی وي، هغه موږ ته وعده راکړې و چې تقریبا 15 اشپاک خزې په کابینه کې وزیران وي. روسم چې ولیدل چې کابینه لاړه شورا ته، د شورا د اغه اعلان شو، موږ دې چې د خزو وزیر اصلا نشته ده، یو خزې چې د وزیر په صفته باندې اغه نا غوزیره چې کارځای صاحب باید خزه ټاکلې وای. نو په دې اساس باندې مونږ ته د کابینه د منورو وال نه پدې چې اکثرا وزیران چې اوس پېښنات شي واغه وزیران چې په فساد کې لاس درلود بیرته راغل وزارت ته. کارځای صاحب بیا یو سیاسي معاملې وکړل، خپل وادي باندې هیڅ وخت وفانه دی کړیو.
د غټول انتقادونو د اوریدو سره سره ولسمشر حامد کرزی په وار وار ټینګار کړی چې نوې کابینه کې د کاروړ او غختلې سيري د ملي یووالي د اصل لمخې وړاندې کړی دي. د مدني ټولنې او بشر د حقوقو د شبکې غړي وای کچېری د دوی غختنه ملي شورا هم ونه مني، او د نوې کابینې هغه غوړ ته چې د دوی په وینا د بشر د حقوقو سرغړاونکي او قانون ماتونکي دي د سیاسي معاملو پر بنسټ د باور رای ورکړي، نو دوی به د نورو نړیوالو کانالونو او ادارو لخوا خپل مبارزې ته دوام ورکړي او هرو مرو به خپل غږ پورته کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو دا قدرمنو دوستانو، ساعت 4:26 دقیقې دی. د روانې خبرونې په یو ریپورت کې مو واوریدل چې د ولسمشر حامد کرزی د نوې کابینې یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته نن حاضر شوي وو، او د ولسی جرګې د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې او د خپلو کاري پلانونو په اړه معلومات ورکړل. په دغو وزیرانو په ډله کې د کډوالو چارو وزیر هم شامل دی. همدا اوس مو ریپورت ترلاسه کړی چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت تمه ښودلې چې پاکستان په افغان کډوالو ته په دغه هیواد کې د اوسېدو کارتونه د دریو نورو کلونو لپاره هم تمدید کړي. د دغه وزارت مرستیال محمد علیم عیار ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې ترمنځ یوه درې اړخیزه غونډه وشي. احمد زبیر ژمن له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو درې کلنه موده په پای ته رسیدو ده، د افغانستان دولت ته مخې چې د پاکستان حکومت به د دریو نورو کلونو لپاره د دغو کارتونو د تمدیدو په اړه ورسره هوکړه وکړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي په دې اړه پاکستاني چارواکو سره موافقه کړې، خو تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر په درې اړخیزه ناسته کې په دې اړه په رسمي توګه پریکړه وشي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال علی معیار ازادي رادیو ته وویل په دې درې اړخیزه غونډه کې به چې ښایي په نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې وشي، په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو او ځینو نورو مسایلو هم خبري وشي.
د تاسو ته باید ارزو چې اوله موضوع دا دی چې مخکېم د درې جانبه مجلس ته ارسو، په دې کې دا موضوع تفاهم شو چې تر 2012 پورې ختم پورې دا کارتونه تمدید شي یو موضوع، او دوم موضوع هغه خلک چې کارتونه ته نه اخیستي دي، کوم مازلي او مریض ولري او د مرکزونه ستونزه چې د لوی هغه ته باید کار توزیع شي، او هم چنان دا کوم فشار ماجرین باندې چې دی دا باید لکه ستونزه حل شي او دا فشار باید ختم شي.
د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر د اخیزې غونډې ته په داسې حال کې چمتووالی روان دی چې په پاکستان کې افغان کډوال له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په پاکستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره په دې وروستیو کې له دوی سره هم پاکستانیو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو ناوړه چلند اخیستی دی. د راپورونو له مخې د پېښور په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې افغان کډوال ځورول کېږي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا نیول کېږي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کوچیانو قومونو او کډوالو چارو کمیسیون هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي دا مسله به یو ځل بیا له اړوندو چارواکو سره مطرح کړي. د دغه کمیسیون رئیس ملا تارخیل کوچی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی پخوا هم چارواکو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
مسلسل دا موضوع تعقیب کړه، د خارجي وزارت مرستیال، د مهاجرینو وزیر، د یوناما استازی، د یونانسیار استازی دا هم رابللي وو مجلس ته. دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ د پاکستان له چارواکو سره دغه موضوع زر په زر د یو احد په ترکیب کې شریکوو او هغه احد گزارش به بیرته موږ تاسو ته د ولسي جرګې د مهاجرینو کمیسیون ته رسمن وړاندې کړو. تر تر اوسه پورې د دوی نتایج بیرته موږ ته نه دي راغلي. موږ بیا هم په دې تصمیم لرو چې موږ دا موضوع دوباره بیا هم تعقیب کړو.
د پاکستان په حکومتي چارواکي کې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو چې د تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو راهیسې پکې پراته دي د لا زیات پاتې کېدو په اړه مخالفتونه هم راڅرګند شوي دي. څه موده مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په هیواد کې موجودو امنیتي ستونزو ته په پام سره باید د افغان کډوالو د پاتې کېدو په اجازې له سره غور وشي، خو افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي اداره بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو په داوطلبانه او تدریجي راستنېدو ټینګار کوي.
د رپورټ مو واورئ چې د کډوالو د چارو وزارت هیله مند دی چې پاکستان په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د نورو دریو کلونو لپاره تمدید کړي. بل لور ته په ولسي جرګه کې د کوچیانو او قبایلو او کډوالو چارو کمیسیون وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې پر ځای پاتې دي او دا مسله به یو ځل بیا له اړوندو ادارو سره مطرح کړي. قدرمنو دوستانو، له څلورو دېرشو دقیقو څخه څو شېبې وختي سلطان محمد سرور سره په سټډیو کې ناست دی، نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
لسګونو افغان میرمنو چې د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعالین هم پکې شامل وي، له جمهور رئیس حامد کرزي سره د غونډې په ترڅ کې په کابینه کې د ښځو لپاره د لا زیاتو کرسیو غوښتنه وکړه. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشهور قومندان وژل شوی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې شیعه اقلیت نن د عاشورا ورځ لمانځي، په ټول هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. له ایران را رسیدلی رپورټونه وایي چې حکومت لږ تر لږه و اصلاح غوښتونکي مشران نیولی دي. اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د 209 کورونو د جوړولو خبر اعلان کړ. د امریکا جمهور رئیس له یو ناکام برید وروسته امر کوي چې د هوایی کرخو په امنیتی تدابیرو د لسره غور وشي. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سایبریا پاسفیک د تیلو د هغه پایپ لاین لومړنۍ څانګه نن رسمن پرانیستله چې په راتلونکي کې به د روسیې خام تیل چین او د آسیا پاسفیک هیوادونو ته ورسوي.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 3.5 څپه خبرېږي. پر کورنیو موضوعاتو رپورټونه اورئ. د غزنویانو د دورې د تمدن، کلتور، تاریخ او سیاست په حقله د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو څیړنیز سیمینار پیل شو. سیمینار چې د افغان د علومو د اکاډمۍ لخوا ترتیب شوی دوه ورځې دوام کوي. په دې سیمینار کې ګڼ شمېر استادانو او څیړونکو ګډون کړی او د غزنویانو د دورې په حقله څیړنیزې مقالې لولي. په سیمینار کې وویل شول دولت باید د پخوانیو پریکړو سره سم د غزنی د ښار تاریخي هویت بیرته راژوندی کړي او د تاریخي آثارو ساتنې ته یې تدابیر ونیسي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سین په رپورټ کې واورئ.
د تاریخ په اوږدو کې د غزنی او غزنویانو د سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او مذهبي ارزښتونو د سیړلو په سیمینار کې سیړونکو وویل چې غزنویانو د دوی د تمدن په دوره کې نړۍ ته ثابته کړې ده چې دوی فرهنګي، اقتصادي او مذهبي هلې ځلې ټولې د انسانانو ترمنځ د یووالي، دوستۍ او پرمختګ لپاره شوي دي. د همدې له امله پکار ده چې د هغې دورې ارزښتونه یو ځل بیا د هیوادوالو او نړیوالو غوږونو ته ورسول شي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ رئیس عبدالباری راشد وویل
هدف ما به معرفی گرفتن فرهنگ و تمدن غزنویان، قدرت سیاسی و اقتصادی.
زمون هدف د غزنویانو د فرهنگ، تمدن او پسیمه کې د هغوی د سیاسي او اقتصادي پرمختګونو پیژندنه ده. په دې سیمینار کې به د غزنویانو د دورې نوی اړخونه هم وڅېړل شي.
د سیړونکو د معلوماتو لمخې د غزنویانو د تمدن دوره 223 کاله وه. مرکز وسنۍ د غزنی خارو چې تر اوسه پکې د ارزښتمنو فرهنګي اثارو ژوندۍ نښې تر سترګو کیږي. په دې دوره کې لوی مفکرین لکه البیرونی، منوچهری او همدارنګه نور نامتو فرهنګیان ځلیدلي او له افکارو یې نسلونه سودمند شوي دي. څېړونکو دا هم وویل د ملګرو ملتو د یونیسف ادارې غزنۍ د نړۍ د فرهنګي مرکز په نوم یاد کړی او غواړي چې په 2013 میلادي کال کې په دې ښار کې یو نړیوال فرهنګي سیمینار جوړ کړي. یو شمیر څېړونکو پر دولت انتقاد وکړ چې د غزنی د تاریخي آثارو ساتنې ته لازمې هڅې نه دي کړي او د راتلونکي کانفرانس لپاره تیاری نه هم نه دي نیولې. په دې هکله څېړونکي او ژورنالیست عبدالباقی هلمن غزنوی وویل:
په تاسف سره چې یو مقدار بودجه هم شته وزارت مالیه کې، خو عملی کار تر اوسه نه علمي او تحقیقي کار، نه فرهنګي کار، او نه د تاریخي ابداتو په اکله، د بیا جوړونې په اکله، یا مثلا د نور د خار د بیا ودانولو په اکله. د کوربتوب چې هلته د و پنځوس اسلامي ودونو د فرهنګ وزیران راشي، هغه څېره اوس غزنی نه لري. ډېر لږ وخت پاتې دی. غزنی یو داسې ولایت دی چې یو کال کې شپږ میاشت هلته د کار زمینه مساعدي. دوی د لطف وکړي، هغه بودجه چې راغلی هغه مصرف کړي، نور د اسلامي نړۍ، د خلیج دونه او د نور یونیسکو اسکونه مرسته راغوري، او هغه غونډه چې کیږي په هغه د پاره تیاریانی ونیسي.
د دې هوا تاریخ وای چې د غزنویانو په دوره کې ټول درویشتنه مشرۍ ته رسیدلی، چې تر ټولو نامتو مشر سلطان محمود غزنوی او وروسته مشر سلطان خسرو ملک بن خسرو شاه وو.
زمږ غږ له ازادۍ رادیو اورې. قدرمنو دوستانو، همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې په کراچۍ کې یوه ځانوژونکې حمله شوې او ګڼه مرګ ژوبله لري. همدا اوس زموږ خبریاله وږمه سبا د ټلیفون په لیکه ده. وږمه جانې، السلام علیکم. مهرباني وکړئ که د پیښې جزئیات اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
صالح جان، همدا اوس څو شېبې مخکې خبر مو ترلاسه کړ چې د کراچۍ ښار په جنا رود باندې د شیعه مسلمانانو ماتم کوونکو په یو روان جلوس کې یوه زوروره چاودنه وشوه، او لومړني راپورونه مو چې تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي هغه دا دي چې تر اوسه پورې دولسو کسانو د وژل کېدو او د 45 نورو د ژوبلېدو خبر مو ترلاسه کړی ده. اول چاودنې نه وروسته شیعه مسلمانانو لاس په یوه خونړي هغه باندې مظاهرو باندې لاس پورې کړی دی، او په ښار کې سخته ګڼه ګوڼه د کراچۍ په ښار کې همدا اوس شیبه روانه ده. او باید دا ووایم چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا یو ځان وژونکې پیښه ده او یا که موټر بم دی، خو په ژوبلو او مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او بل باید یو وایم چې دغه لکه درېیمه خونړۍ پیښه ده چې په داسو شپو کې یا څو ورځو کې شا په شا راځي، چې تېر ماښام هم د کراچۍ ښار په قصبه کالونۍ کې د شیعه مسلمانانو په یو روان جلوس کې یوه چاودنه وشوه چې په هغه کې 1.5 کسان ژوبل شول. او د شنبې په ماښام هم د کراچۍ ښار د پاپوشنګر په سیمه کې د یوې تکیه خانې مخې ته یوه موټر بم چاودنه وشوه چې په هغه کې 19 کسان ژوبل شو. او همدارز باید ووایم چې دغه یوه بله خونړۍ پیښه په مظفر آباد ښار کې د پاکستاني کشمیر په مرکز کې د یوې تکیه خانې مخې ته یو ځان وژونکي حمله وشوه چې په هغه کې تقریبا 10 نه زیات کسان مړه شول او 80 نور ژوبل شول.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه قدرمنو دوستانو. زموږ خبریاله وږمه سبا وه چې له پاکستان څخه یې رپورټ راکوو چې په کراچۍ کې یوه بله ځان وژونکې حمله شوې ده او شاوخوا 12 تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. همداراز د پاکستان په اړه یو بل رپورټ هم لرو، خو لومړی یو کورنی رپورټ راخلو. د فرح مقامات وایي په دې ولایت کې د بیا رغونې چارې پیل شوي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت د موضوع له نور حال سره.
د چارواکو په وینا دغه بند په جوړولو سره به د تیوس د کلیکانان د 2000 جریبه ځمکې د خړوبولو واک پیدا کړي، عادل کریم د تیوس د کلی د پراختیای شورا مشر او د دغه پروژې مسول په دیاک آزادی رادیو ته داسې وویل.
دا پروژه د آبیاری و انکشاف دیات مختزی و تقریبا سلور زره فامیل د تقریبا 2000 جریب هم ذکلری چې د کانال څخه وکیش حاصلات ډیر د هر شی فرزند باغونه د دوی کیږي اوربوشي او غنم تقریبا به خیر ډیر په دوی ته ترسیږي په دغه دا چې جوړ نه و بس عبید په دریا کې څو بیده او اوس خلک ډیر مشکلات لري.
لبلی خو خلک هم دغه بند رغونې څخه خوش بریشي او وایي چې دغه بند په جوړونې سره به د دوی ډیر ستونزې حل شي. د تیوس د کلی د پراختیای شورا یو تنغړی په دې اړه داسې وایي.
نور احمد د آزاد د شورا د تیوس کې دا کدغه کارونه چې اوس فعلا نیولې دي لکه چې دا ډبره وي دغه دروازې جوړې بند او خلکو ته تړې دا ډیر ګټې ورسېږي د خلکو ته حتی چې لکه چې لسم حصه یې دغه حاصلات څوک نشي اخیستی چې په دغه والي کې چې دوی دغه کار وکړي اخیستی چې لس کوټې مکمل.
د یادونې وړ ده چې فراه ولایت پراخ کرنیزې ځمکې لري او د دغه ولایت د ځمکو لرونکو یوازینۍ ستونزه د اوبو نشتوالی دی. د خلکو په وینا د دغه ډول بندونو جوړونه کولی شي چې د دغې ستونزې د حل لپاره تر ټولو غوره ګام وي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
و موریدل چې په فراه ولایت کې د اوبو د بند جوړولو کار پیل شو او د دغه ولایت مقامات لمندې چې د دغه بند په جوړېدو سره به د فراه ولایت چې ګڼې کرنیزې ځمکې لري زیاتې ځمکې به خړوب شي او کرنیز حاصلات به هم زیات شي. خو د پکتیا ولایت اوسیدونکي بیا د اوبو له نشتوالي سره ټکوي. د دوی غږونه به واورو.
تاسو لا پیغامونه نه
زه یې از محمد جزاو اوسیدونکی ولایت پکتیا زموږ تقریبا شپږ سوه کوره په دغه ځای باندې پراته دي او د اوبو هېڅ هغه نه لري. باید چې زموږ سره د وزیر زراعت هغه وشي کومک لس زره جرابه مځکه دغسې شاړه پرته ده. اول به موږ پرې کرل چارج خو دا اته کاله کېږي چې هغه بند شو ټول د روزي په ارمان دي خلک. باید موږ ته هم د یو افغان په صفت وکتلی شي.
دا د ازادۍ رادیو د قدرمنو دوستانو د روانې خبرونې نیمایي څخه هم تقریبا شل لس دقیقې تیرې شوې دي او په دوهمه برخه کې چې همدا اوس روانه ده زما سیمه زما مینه اونیس پروګرام وړاندې کېږي. دا ځل د بلخ ولایت ته ځو او هلته د لنډۍ یا البولدی کلی درپېژنو خو تر دې مخته سیمه ییز رپورټ راخلو. وړاندې مو له خپلې خبریالې واکمن سبا څخه رپورټ درلود چې څو شېبې مخکې په کراچۍ ښار کې یوه چاودنه شوې ده چې په دې چاودنه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا چاودنې په پاکستان کې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوځ په تیرو 24 ساعتونو کې د جنوبي وزیرستان په عملیاتو کې د طالبانو پر ضد بریاو د ترلاسه کولو او هغوی ته د سر مال د زیان اړولو ادعا کوي. زموږ خبریال نجیب عامر د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د فوز ویان جنرال ترباس وای تیره شپه وسلوالو طالبانو په جنوبی وزیرستان کې د بویا نری په امنیتي پوسټه باندې غلچکه برید وکړ چې په ترس کې د فوز دوه سرتیري ووژل شول او درې نور ژوبل شول. نوموړی وایي د پاکستان فوز د دې حمله په تعقیب په وسلوالو طالبانو باندې ځوابي حمله وکړه چې ورکی د طالبانو د یو قومندان زینوال په ګډون 15 وسلوالو وژل شول. د پاکستان د فوز لخوا په خبره شوې یو تازه اعلامیه کې ویل شوی چې د مخالفو وسلوالو یو شمیر جسدونه فوز ته په لاس ورغلي دي. د ډزو تبادله د جنډولا سره په خوا کې شوې ده. بل پلو د شکی په لنډی و او لکی او د رزمک په ماروبي رغزی او ژور کلی کې هم د پاکستان فوز پلټنه او تصفیوي عملیات کړي دي. د فوز په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو نه په یادو شوو سیمو کې سپکې او درنې وسلې هم نیول شوې دي. د پاکستان فوز په جنوبی وزیرستان کې د اکتوبر په 18 نیټه د ژغورنې د لارې په نوم عملیات پیل کړي وو چې لا تر اوسه روان دي. د فوز لخوا ویل شوی چې د جنوبی وزیرستان مهمې برخې اوس د طالبانو د واک نه آزادې شوې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وال سټریټ جورنال ته په یوه لیکلې مقاله کې ویلي چې دغه حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگ ته ژمن دی. نوموړي ویلي د ترهګرو پر ضد د وروستۍ بریا د ترلاسه کولو پورې به په جنوبی وزیرستان کې د دوی د فوز عملیات روان وي. زرداری ویلي دوی به ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې په سیمه کې خپل کړنلاره په خلکو مني. زرداری تیره ورځ د بېنظیر بوټو د دوهم تلین په مناسبت په جوړه شوې یوه غونډه کې ویلو،
ہم پاکستان کو عراق بننے دیں گے یا افغانستان بننے دیں گے یا صومالیہ
مونگ بن پرگدو چی دا پاکستان نا عراق افغانستان یا صومالیہ جوشی دا پیپلز گوند دا پاکستان خوندی پات کی دو او دا ترہگری ختمے دو تجمن دے دا یادونه وردا چې پاکستان ځان د ترهګری پر ضد د مبارزې د لومړی لیکي مبارز غني چې دې کار د وسلوالو طالبانو غوسه د پاکستان د حکومت په وړاندې راپارولې ده او لسی خلک په دې جنگ کې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. نجیب امیر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 104. زما سیما، زما مینا، وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
و مزات زما شیرین مخرا وړ ورچیا دیوما و مزات.
ګرانو دوستانو، السلام علیکم. د اونۍ د هیواد په شمال کې بلخ ولایت زو چې په ټول ژمي کې یو غرونه په سپینو واورو پوښلي وي، خو په دوبي کې هوا ډیره توده ده او د همدې تودوخې له امله یې د خټکیو حاصلات ډیر ښه او د هیواد په سطح ډیر خوندور خټکی لري. بلخ ولایت په پسرلي کې ډیره په زړه پورې هوا لري. په دې موسم کې د غټول رنګ رنګ ګلان په دښتو او غرو رغونو غوړېدلې وي او داسې بریښي لکه چې سیمه رنګارنګ بخمل پوښلې وي. دلته د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ ته د روانېدو نیت لرو. اوس چې موږ او تاسې دغه ولایت ته روان یو، هوا سړه ده او د غټولو د ګلانو معطرې فضا ته لا وخت شته. هیله منه یم چې د پسرلي په ښکلي موسم کې هم دې ولایت ته راشو. له تاسو سره یو ځای د سالنګ د غرونو لکه ګلیچو تیریږو چې په سپینو واورو پوښلي دي او کله ناکله یې واورې دومره ډېرې شي چې د سالنګ لار هم په ساعتونو او حتی په ورځو ورځو بنده کړي. د اوږدې لارې تر مزل هڅه کوو چې د ټولو سړو او تودو له ګاللو سره سره مزار شریف ښار ته رسیږو او له هغه ځایه د لندې کلي په لور روانېږو چې په دوو نومونو یادېږي. د کلي اوسیدونکي د لندې کلی نوموي، خو شاوخوا پراته ترکمن قومونه ورته البلدي وایي. دلته محمد زمیر سارچی د لندۍ کلی اوسیدونکی او زمون کوربه ده هرکلی کوي. نوموړی د دې کلی د وچی تسمې په اړه وایي چې په کتابونو کې دا کلی د لندۍ په نوم پیژندل شوی، خو عام خلک او د شاوخوا کلی اوسیدونکي د البولدی په نوم یادوي. دا کلی ولې په دوو دوو نومونو یادیږي او وچی تسمې څه ده؟ له ښاغلي سار څخه یې اورو.
البلدی او ترکمنی نوم دی ځکه زمونږ د کلي شاوخوا ترکمن اوسیږي. هغه وخت چې زمونږ په کلي کې څوک نه وو، وروسته به خلک راغلل، هلته یو جامعات جوړ شو. نو بیا ترکمنو ورته ویل چې البلدی، یعنی جامعات جوړ شو، جامعات شو.
په البلدی کې شاوخوا سل کورنۍ اوسیږي او که څه هم د کلي شاوخوا ټول ترکمن قوم اوسیږي، خو په خپله په لندۍ یا البلدی کلي کې ټول پښتانه میشتي. دا کلی چې د هیواد په شمال د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې پروت دی، شمال ته یې د دراز، لویدیز لور ته یې احمد آباد، ختیځ خوا ته یې رینه مسجد او جنوب ته یې محله کلی پراته دي. د لندۍ یا البلدی کلی چې د دولت آباد ولسوالۍ پورې اړوند دی، له دې ولسوالۍ څخه لږ تر لږه 15 کیلومتره لرې پروت دی. د لندۍ کلی اکثر اوسیدونکي په بزګرۍ بوختي او یو شمیر تعلیم یافته کسان هم لري. دلته په مځکو او غرو رغونو ګرځو او ګورو چې د دولت آباد ولسوالۍ د اوبو له سطحې لږه لوړه پرته ده او ډېرې اوبه نه لري. له دې امله یې باغونه هم کم دي. زمیر سر په خپله سیمه کې د اوبو د کموالي سربیره د کرنیزو حاصلاتو په هکله موږ ته معلومات راکوي.
زموږ په کلي کې د بزګران
غنم کری، وربش کری، نسک کری، زغر کری، زیره کری، خدکی کری، دایما باغون همشتا لگو دیر زمان کلی چه دای او چه لعوبوس خلال پروت دی خکاری چه دولتا با تو رسالی لعوبوس خلال سا خوارا دای نو بکمی دالتا نو باغون شتا دی خو کم دی نظر نور کلو تا لکر دی بلخ پشاخوا کچی کم کلی دی دوی خو باغون دیر لدی پا خواه زمان نیکونه قصه کهوی چه دلتا باغونه دیر زیاد ول او با دیره و وقتی او شاخوه ای طول زنگل و دکلی
پا لینده ای کلی که راز راز کرنیز مواد تلازه کیگه او خغل سروی تو دوی دکلی میوه منه شفتالو آلو او بادام دی چه تر طول و دیر خواندور او پسیمه که پیجندر شیوی بادام دی د البولدی لنده کلی اوسیدونکو له کرنیزو بوختیا او سربیره ملګری هم کوي او ډیری زکه اوزې ساتي چې ساتنه ډیره اسانه ده کرنا او ملګری دواړه چره یوازې نارینه پر مخ دی د لنده او برکلی ځنې مېرمنې یوازې د کور په کارونو مصروف دي او خپل کورونو ته د اوبو د برابرولو مسولیت هم په غاړه لري چې له برکلی څخه د یوازنې لاسي بمبې له ساس پاکي اوبه راوړي بلکې چې تلاسی مبیتا لاشاوخوا پینزو کلونو راهی سویستر شوی او خلکو تایی ده پاک و بود تلاسا کولو امکانات برابر کرید. پا لینده کلی که چو جرنده همشته چه خپل خلکو جوره کریده. ده جرنده ده بو وسیله نه بلکه پا تیلو گرزی. دغه کلی ته لوی سینڅ خو برغلی او دمزکو په خړوبولو کې طریقه تاخلی
زمون کلی ته وبول امدې لوی سینڅ خرازی زمون د کلی نار ششراک په نامه دی چې باغې نه ډیر کلی وګسکنه ویاله راغله زمون کلی ته ویاله راځي زمون کلی په نامه دی زمون کلی غاړه زمون په کلی کې جران دشته د ورو د ری جران دشته دی
د شمال ولایتونو خزینه په لاسي صنایعو کې هم بلاسي دي او تر ډیره حده د غالیو جوړولو صنعت هم دوی پر مخ بي چې د پروګرام د میلما زمیر سار په وینا ګټه هم په خپل خزې ترلاسه کوي په لیندې کلي کې د ښوونځیو او زده کړې د چارو حال هم څارو چې دلته نجونې او هلکان څه ډول زده کړې کوي او خلک تر کومه حده د زده کړو لیوال دي په البولدی یا لیندې کلي کې زمونږ کوربه زمیر سروی دوی ته مقاماتو د پوهنې او زده کړې په برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده کړې او ماشومان او ځوانان په سختو شرایطو کې زده کړه کوي د دوی د ناوړه درسي حاله مو خپله ښاغلی سار خبروي
په کلي کې یوه لیسه ده ابوالموعود بلخي نومې ده همداسې خوا کې د نجونو دپاره یو مکتب دی نسوان وایي لسي نسوان ابوالموعود بلخي د نجونو خو وروسته جوړه شوه د نجونو لیسه د هلکانو خو تقریبا دیارلس سوه اوولس کې تاسیس شوې ده نو ډېر پخوانی ده د حکومت نه وړاندې هغه ورانه شوې ول تعمیر خراب و جنګونه کې تعمیر سوځول شوی اوس په ډېر ښکلی تعمیر درلود هغه سوځول شوی او اوس هم تعمیر جوړ نه دی خټین دی زده کوونکي په ځمکه کې فرشي نه دي کوزیان دي او په ځمکه درس وایي تختې نه لري سم هر څه نه خوار دي مکتب له ځینې سامان څخه خوار دي چوکۍ نشته میز نشته تخته سامان نشته معلمین ضعیفه دي ډېره ضعیفه دي مسلکی معلم شته تقریبا څلور پنځه معلمین نه وایي مسلکي ویټیره
په داسې حال کې چې ښاغلی صاحب د خپلې سیمې د ښوونې او روزنې په برخه کې د مقاماتو د جدي پاملرنې غوښتنه کوي د هم وایي چې په کلي کې د نجونو لپاره یوازې یو ښوونځی جوړ شوی چې هم د ودانۍ او هم د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي موږ هم هیله من یو چې دولتي مقامات نه یوازې د بلخ د لیندۍ کلي له اوسیدونکو سره په دې برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي بلکې په ټول هیواد کې د بې سوادۍ د ټکر په راټولولو کې اغیزمن ګامونه واخلي او د هرې سیمې د خلکو لپاره د زده کړې امکانات برابر کړي په لیندۍ کلي کې د ښوونې په برخه کې د شته ستونزو سربېره یو شمېر د لوړو زده کړو کسان هم شته یوه بله ستونزه چې د دې سیمې اوسیدونکي ورسره مخامخ دي هغه د برېښنا نشتوالی دی خو ځینې کسان بیا د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره له نورو امکاناتو یعنې جنریټرونو څخه کار اخلي چې که څه هم دا طریقه روغتیا ته ډېر زیان رسوي خو خلک د خپلو کورونو د رڼا کولو لپاره د جنریټرونو استفادې ته اړ وځي
بلبل
له البولدی کلی څخه څو خوته لارې وتلې دي، خو د لارو همدا لوړې او ژورې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې له خنډونو سره مخامخ کړی دی. دوی په دې برخه کې هم د دولتي مقاماتو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دغو لارو کې د شته ستونزو په اړه د زمیر صاحب څرګندونه اورو.
زمونږ د کلي یوازینی غټه ستونزه همدا د سړک ستونزه ده. کلي خلک په ډېرو ستونزو ښار ته راځي، په ډېرو ستونزو بازار ته راځي، په ډېرو ستونزو ولسوالۍ پورې ځي. سړک خام دی، په سړک ډېر غټ جارونه پکې دي، پلونه خراب دي، ډېری وخت چې اوبه راشي ترکونه اوبه نیسي او خلک موټرونه بندېږي، په سختۍ ځي خلک. زمونږ د کلي نه هرې خوا سړک تللی، بازار ته راغلی، چربلاک بازار ته سړک راغلی دی، دولتآباد مدینه مسجد کلي همداسې احمدآباد کلي ته سړک تللی دی، مالی ته د دراست ټول څلور خوا سړکونه تللي.
د البولدی کلی اوسیدونکي د میلو لپاره کومه ځانګړې سیمه نه لري، بلکې یوازې د پسرلي په مهال شنو دښتو او غونډیو ته وځي. همدې کلي ته نږدې یوه لوړه غونډۍ هم شته چې په سر یې یو زیارت پروت دی، او ښځې په اخترونو او د نوي کال په ورځو کې همدغه زیارت ته د نندارې او میلې لپاره ورځي.
زموږ د کلي زیارت خواجه خرما نومېږي، ادیره ده، هلته یو زیارت دی. خزی هلته ځي، خو هلته ونه نشته، داسې یو ځای نشته چې پکې ټال واچوي. بس یوازې ځي کله نظر ځان سره وړي، پیرکي دا ځینې شیان ځان سره وړي، هلته ویشي.
خو یو بل زیارت هم شته چې هلته بیا ښځې د نظر ورکولو لپاره ځي او خیراتونه کوي. لیندای کلی کې د ودونو دودونه له پخوا سره توپیر لري. زمنګ اوریدونکو خغله سروي د دې کلی اوسیدونکو د ودونو په مراسمو کې پخوانی موسیقي نه کاروي، بلکې ډیر ځل خپل محفلونو ته نوي سندرغاړي راغوړي، او همداراز اتن دلته اوس لمانځه تللی او ځوانان ورسره هیڅ آشنا نه دي. زمیر صاحب په خپل کلی کې د ودونو د دودونو په اړه څرګندونې لري.
داسې دودونه شته چې پخوا اوس تللي دي، او داسې شته چې اوس هم شته، پخوانی رواج لري. دا ټول ورک شوی دی چې پخوا به ډول سورنی راوسته، اوس نوي موسیقي راولي، نوي سندرغاړي. هغه پخوانی ډول سورنی ورک شوی دی، اتن پکې نشته. اوس موږ کلی کې ډېری ځوانان اتن باندې نه پیږي، نشي کولی اتن. اتن هم له منځه تللی دی. ناو ته اوسني کالي اغوندي، سم چې نوی دود راوځي زموږ کلی ترلاسه کوي، بس ناو ته نوي کالي اغوندي، پخواني نشته. اوس هم ځینې خلک هغه افغاني کالي کوي یا چرمدار ورته اغوندي کوي. هلک یو خو په کلي کې داسې لونګۍ تړي، همدا افغاني دودیز کالي کوي، واسکټ اغوندي. ودونه ډېری یو ورځ دي، کله چې د ورځې خونه وي ډوډۍ غرمې خونه ورکوي، خورا ځي ناوې کره، ناوې راخلي پته راځي کور ته، په یو ورځ کې خلاصېږي. ډوډۍ هم ناوې کور کې ورکوي خلکو ته، اورا ته، ټول ته. او بیا کله د شپې خونه چې تېر شي، د شپې ساز راولي، موسیقي راولي، د شپې بیا ساز سرود غږوي، بیا سبا ته ناوې ځان سره وي. د ناوې کورنۍ د زوم دپاره خاصه جوړه جوړوي، بیا دا جوړه د نکلوزې په شپه زوم ته راوړي. د زوم خپلوان د خلکو منځ کې درېږي او لزوم نه شاخوا پټ نیسي. د زوم دلته به کالي تبدیلوي، د ناوې لخوا چې ورکړل شوي کالي اغوندي.
د لیندۍ د کلی ځوانان له موسیقۍ سره ډیره مینه لري او په فارغو وختونو کې موسیقي غږوي. په لیندۍ کلی کې د موسیقي د کومو آلاتو غږول دود دي؟ غله ساري پاړه داسې معلومات راکوي.
زموږ کلی خلک ډیری دمبوره غږوي. دا چوپان خلک دوی ځان سره دمبوره دشت ته وړي، شپېلې ځان سره ګرځوي او یې غږوي. دا خو په کلي کې شته، چالکان ټول شي، غونډ شي، اوس خلک نه ټولېږي. د اوړو شپو کې نه ښکله، ځکه د اوړو شپو کې کارونه ډېر دي. په ژمي کې شپو کې دا کارونه کول، الکان غونډې کې په یو کوټه کې یو مولخانه کې
به سره موسیقی غږوي، یو سره دمبوره وي، یو سره ډپله وي، دا نور ورته یو ګډیږي ورته.
د هیواد په ډیرو سیمو کې ځوانان او ماشومان د فراغت په وخت کې ځانګړي لوبې کوي. دلته هم پخوا توپ ډنډه یا د خوسی لوبې ډېرې دود وې. همداراز د چیلک یا تشلی لوبه او بیډۍ لوبې به د سیمې د ځوانانو او ماشومانو لخوا ډېرې ترسره کېدې چې اوس کمې شوې دي، او ډېری ځوانان دا مهال د فوټبال او والیبال لوبو ته مخه کړې ده. زما سیمه زما مینه پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دې اونۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسو، او د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د ایلبولدی په کلي کې له تاسو سره مخه ښه کوو. د دې پروګرام په چمتو کولو کې له ما سره زما همکاري زهره صفی او همدارز د دې کلی اوسیدونکي ښاغلي زمیر سار همکاري کړې وه. له دوی دواړو څخه په مننه. تاسو تر بلې اونۍ په پاکه لاس پارم. سوکاله او آرام اوسئ.
The owner to owo owo razi pa uniki.